آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کلی موکو په کوټه کې پښتو اکاډمي بیرته پرانستل شو. په دې خبرونه کې مو د آصف بهاند د یونی ویاسر له چاپېدو او محتوا خبرو.
د اقدار قلموالو د فرهنګي کارونو قدردانۍ د دوی په ژوندینو باید وشي.
په افغانستان کې چای دود دی، خو کافي شاپونه ورو ورو دودیږي، البته په بله بڼه.
د یو ځوان کلیزه پکې لمانځل کیږي، د کوژدې مراسم پکې لمانځل کیږي، حتی که د ودونو مراسم هم په دغه کې لمانځل کیږي.
په نورستان کې مو د خوشي له دوره خبرو. لانځورګر اقبال ترنک سره هم ژغېدلی.
د انځورونو د پیژندنې لپاره کچیر ته مو وایي چې ټول باید په پوسی په هغه صورت کې سخت ده.
د بلوچستان په مرکز کوټه کې پښتو اکاډمي چې 45 کاله مخکې تأسیس شوې وه، د لومړي ځل لپاره د فبروري په 26مه بند شوه، چې یو ورځ وروسته بیرته د لیکوالو، مدني فعالانو او قومي مشرانو له فشارونو وروسته پرانستل شوه. حسین احمدزی راپور لري.
د کوټې انتظامی مشر سعد بن اسد رسنۍ ته ویلي و چې اکاډمي د فبروري پر 26مه د زکونکو تر هغه شکایت وروسته بند کړه چې د اکاډمي غړیو د محصلینو مخونی ول چې د اکاډمي له کتابتون څخه استفاده وکړي. خو د پښتو اکاډمي سکرتر نقیب الله احساس د زده ریډیو مشال څنګه ته ویل چې حکومتي چارواکو دوی ته له رسمي خبرتیا پرته د اکاډمي دروازې بندې کړې. د پښتو اکاډمي کوټې بنسټ د 1990 کال د اکتوبر په میاشت کې ملت پال مشر عبدالصمد خان اڅکزي کې خود لمړی مشري لیکوال او د هیواد ورځپاڼې بنسټګر سلطان محمد صبر وو. د اکاډمي تر اوسه ګڼ کتابونه چاپ کړي دي. د اکاډمي د اوسني مشر حافظ رحمت نیازی په وینا دوی په هرو درې میاشتو کې درې مجلې چاپوي چې یوه پکې د ماشومانو لپاره ده. د دې ترڅنګ نړیوال کنوانسیونونه، علمي مناظرې او بحثونه چمتو کوي. ښاغلی نیازی امریکا غږ ته وویل چې پښتو اکاډمي د ولوی قاموس په ترتیب او تدوین بوخته ده چې پر ګوګل ویبپاڼو او موبایل اپ به هم ترلاسه کیږي. ډاکټر رحمت نیازی زیاتوي پر یوه بله پروژه کار پیلوي چې د خان شهید عبدالصمد خان اڅکزي د استقلال ورځپاڼې ټولې پخوانۍ ګڼې را یو ځای کړي او په کتابي بڼه چاپ کړي. د کوټې پښتو اکاډمي د ککړې غاړو، ماتو غاړو او نور غاړو په رڼا کې د جنوبي پښتونخوا پر تاریخ هم کار کوي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
یو نوی اثر ژوندۍ یادونه کتاب لومړی ټوک 500 مخونه لري چې تازه په ډنمارک چاپ شوی دی. د دې کتاب مؤلف آصف بهاند دی او په دې کتاب کې د 2 فرهنګي شخصیتونو د ژوند او فرهنګي فعالیتونو په اړه مقالې خبرې کړې دي. له شاغلی بهاند څخه به واورو چې دا کتاب نورې برخې هم لري چې دا یې لومړی ټوک دی او څومره وخت وشو چې د دې مقالو لیکل پیل کړي.
دا چې ما د دې مقالو لیکل څه وخت پیل کړ باید ووایم چې د ژوندیو فرهنګیانو په باب مې لیکنې اروپا ته په راتګ سره، یعنې 2001 کال کې پیل کړې او تر اوسه پورې دا کار دوام لري. او هغه څه چې ما لیکلي دي ټولې مقالې مې په 3 ټوکونو کې تنظیم کړي دي چې تر بس لاندې کتاب یې لومړی ټوک دی چې چاپ شو. او که د چا د لیکلو دقیقې نیټې په کار وي، زما دا ټولې مقالې هر یوه په جلا ډول لومړی په ویبپاڼو کې او خپرې شوې دي. زما د یو شمېر لیکنو آرشیف په افغان جرمن پورتال کې شته دی. هلته که مراجعه وشي د خپرېدو دقیقې نیټې به کیدای سی تر لاسه کړی افغان جرمت داد دی ای
دا خوشاخوا چلر بشکلونه کیجی چې د دې کسانو د ژوند پاره مو لیکل کړی او بوس دا کتاب چاپ شوی د دې کسانو د ژوند په چارو کې ممکن تغییرات راغلي وي دغه بدلونونو ته مو به هم سب توجه کړی ده په کتاب کې
د دې مقالو د لیکلو تر نیټې وروسته د ځینو فرهنګیانو په فرهنګي کارونو کې بدلونونه راغلي دي او د ځینو انټرنیټي پاتو په شتون نشتون او حالت کې هم ښایي بدلونونه راغلي وي خو ما په خپلو لیکنو کې بدلون نه دی راوستی څه مې چې د هغه وخت د معلوماتو په دایره کې لیکلي وو په هماغه حالت مې پرېښي دي
بهم صاحب دا کسان چې تاسو د هغوی په باره کې لیکل کړي دي دوی مو څرنګه انتخاب کړي دي
دا چې ما د لیکنې لپاره څنګه لیکوال انتخاب کړي دي باید ووایم چې دا بیخي او تصادفي کار دی چې زه باید د چا د ژوند او فرهنګي فعالیتونو په باب څه ولیکم دا مقاله ما په تدریجي ډول لیکلي دي یا به د کوم لیکوال ستاین غونډه وه یا به کوم سیمینار جوړېدونکی وه یا به د کوم مقداره لیکوال کوم مهم اثر چاپ شوی و او یا به د کوم فرهنګي حقدار لیکوال د آثارو د مطالعې په ترڅ کې ما داسې څه لوستي وي چې د نوي نسل د روزلو لپاره مې ښه او مؤثره ګڼلي وي نو مې د مورد نظر لیکوال په باب مطالعه او څېړنه نور هم پراخه کړې خپلو یادښتونو ته مې د یو مقالې بڼه ورکړې ده او خپره کړې مې ده
دا 2 فرهنګي شخصیتونه چې تاسو معرفي کړي دي دوی ټول هغه کسان دي چې ژوندي دي که نه ځینې وفات شوي دي
په دې مقالو کې یوه د پام وړ برخه هغه لیکنې دي چې ما پر هغو اشخاصو لیکلي دي چې تر اوسه د ژوند له نعمت څخه نه دي محروم شوي زما د مقالو دا ټولګه همدا مقالې رانغاړي همدلته د دې خبرې سپیناوی په کار دی چې زما د مقالو په دې ټولګه کې د ټولګې د سرلیک پر خلاف د داسې فرهنګیانو په باب هم مقالې راوړل شوي دي چې هغوی اوس له موږ سره نشته او وفات شوی دی لکه بوهان میر حسین شاه سلیمان لایق علی گل پیوند د یادو فرهنگیانو په باب دا مقاله هغه وخت لیکل شوی دی چې دوی لا ژوندی و اوس چې د مقالو د دې ټولګې د چاپ لپاره زمینه برابره شوه ما پرته له لاسوهنې دا مقالې د چاپ لپاره ولېږلې
لاصف بوهان څخه مننه وړاندې په دې خپرونه کې د انځورګر اقبال ترنک څرګندونې لرو اقبال ترنک رسامي کوي او په وروستیو کې ګڼې خاطرې لیکلې دي خو له بې خبرتیا وروسته د کافي او چای د دود په اړه
له لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واورئ
لاندې کیسه شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
په پرمختللو هیوادونو کې د کافي تشل ډېر دود دي دا دود سلګونه کال مخینه لري کافي د افریقا له ایتوپیا خبره شوه دا روایتونه دي چې د کالدی پونوم یو شپون د کافي ونو د میوه په کمال پوشو بیا سوداګرو دا بوټي د عربي جزيري لور ته یوړ او هلته به یمنی صوفیانو د دعا او عبادت پر مهال د بیدار پات کې دوب خاطر کافی تشله د راپورونو لمخي د 15 میلادي پیړۍ په ترڅ کې د کافی تشلو دود په مکه مکرمه کې عام شو یو پیړۍ وروسته بیا کافی تر ترکیه خبره شو هلته قهوه خانی جوړ شو چې په دغه قهوه خانو کې به هم ادبی بانډارونه کېدل هم سیاسي بحثونه روان وو او هم په د ټولنې پر ستونزو خبرې اترې روانې وي اروپا چې نن سبا د کافي ستره واردونکې قاره ده په ولسم پیړۍ کې له کافي سره آشنا شوه لومړی ځل په ایټالیا کې کافي دود شوه بیا په پاریس او لندن کې قهوه او قهوخانې دود شوې د امریکا په متحده ایالاتونو کې بیا کافي سیاسي شوه داسې چې د امریکا د خپلواکۍ پر مهال چې کله له انګلیسانو سره د چای د مالیاتو پر سر جنجالونه رامنځته شول په امریکا کې کافي د چای ځای ناستې شوه کافی نن سبا په نړۍ کې بیلابیل ډولونه لري او تقریبا اکثر هغه هیوادونه چې کافی پکې ډیره تشل کیږي خپل ځانګړې کافی ځانونو ته جوړوي خو کافی لالویا سره کوي ولور ته ستړیا لري کوي بل ورته په بانډارونو کې تشل کیږي که څه هم په افغانستان کې لا هم کافی عام نه ده خو ورو ورو شارونو ته لاره کړې. لس پنځلس کاله مخکې په کابل کې کافی شاپونه ډېر شول. نن سبا کافی شاپونه تر خوست ته رسېدلي چې ځوانانو ته پکې د بانډارونو د خوشحالیو د لمانځلو او د ورځې له ستومانۍ یوه دمه ځای پیدا شوی. د افغانستان په ښارونو او د لویو لارو په اوږدو کې چایخانې پخوا هم دود وې، خو اوسني کافی شاپونه عصري جوړ شوي، ښکلی آرام چاپېریال لري، چای هم پکې موندلی شي. په خوست کې د دې کافی شاپونو مالکان وایي د دوی مراجعین د هرې ورځې په تېرېدو ډېرې شي. په همدې ښار کې مو د ازادي راډیو خبریال په دې راپور کې همدغو کافی شاپونو ته ورولي.
که څه هم له لسګونو کلونو را په دېخوا د ټول افغانستان په ښارونو، ښارګوټو او د لویو لارو په اوږدو کې چای خانې شته چې خلک پکې چای څښي او د لنډ وخت لپاره پکې دمه کوي، خو په وروستیو کلونو کې د ځینو لویو ښارونو په شان خوست کې هم یو شمېر عصري کافی شاپونه جوړ شوي چې خلک او ځوانان پکې د چای له دمې سربیره د بانډارونو او ځینو مناسبتونو د نمانځلو لپاره راغونډېږي. د کافی شاپونو د اسانتیا په اړه دوه تنه خوستیو ځوانانو ستوري سروري او زمیر خان وویل:
دغه ځایونه یو صنعت عصري جوړ شوي دي د نورو ټولنو په نسبت. دویم قدم کې دغه ځایونه دي چې په هغې کې ځوانان کولی شي چې د زړه خواله سره وکړي. درېیم قدم کې ځوان کلیزه پکې لمانځل کیږي، د کوژدې مراسم پکې لمانځل کیږي، حتی کې د ودونو مراسم هم په دغه کې لمانځل کیږي.
مخکې دغه خبرې نوې دروژنه داسې چمونه نه وو چې چا زګدنې ورځ به وه یا د چا نمزدي وه، نو هغوی به خپل کور کې بدا غل منځل. اوس دا سهولت جوړ شوی دی موږ دپاره د افتخار او د ښځې ویاړ د ځای دی چې دلته موږ ټایم هم پاس کوو، خوند هم خوالو.
په خوست کې دوه لسیزې وړاندې هغه میلمانه چې له نورو ځایونو دې ځای ته راتلل هغوی ته د اوسېدو او تفریح لپاره مناسب ځایونه په نشت حساب وو، خو اوس مهال د خصوصي سکتور په چوکاټ کې دا اسانتیاوې ډېرې شوي دي. د خوست یو بل اوسېدونکی شفیق الله وایي:
الحمدلله نن په خوست کې د سترې د پوره پارکونه او داسې شخصي کافی شاپونه موجود دي او خوازو ځینه د خپل ځینه د مکسر او کړای شو خپل انډوالو ملګری هغه څوک چې وریان ارتي ولایتو په سرغه یو بل نور ځینه ارتي ملګری انډوالو او موږ بیا چې په کله خوست کې سوالسته شو بیا د پارکوته د سترې د کافی شاپو ترڅو خپل سات تیرو.
کڅه هم په لږ وخت کې د خوس خار په ډیره وړه سیمه کې ګڼو کافی شاپونو په فعالیت پیل وکړ او د ډیرو دو په حال کې دي، خو مالکان نه هیلي نه دي او وایي د دې برخې مینوال لورځ بلې ته ډیریږي. په خوس خار کې دی او د مزای مسؤل عبید ژوند ویل:
کافی شاپونو د لپاره خلک ډیر ځخه کې بوس کې دا چې مشتریان زیات شوي دي او مینوال زیات رزي او خلک آرام پکې کوي، دمه پکې کوي، ملګری بندرونه پکې کوي، نو دا علت ته چې په خوس کې یو څه په شدت سره زیاتیږي او کافی شاپونو دا خبره ده یو خلکو ته د کار زمينه پکې برابرېږي او بل خلکو ته دغه څه چپریال برابرېږي چې غوی په آرام سره تل کېني ملګرو سره بندرونه وکي او دمه پکې وکي.
د خوست خار د اوسنیو کافی شاپونو توپیر له مخکنیو هغه دا دی چې پخوا دې ځایونو کې ډېری شنه چایونه وو، خو اوس تر ډېره د شیدو چای او ورسره نور خواږه خواړه وي. په دې سره خوست کې مالدارانو هم دا ګټه کړې چې د څارویو شیدې، مستې، کوچ پنیر او نور محصولات ورڅخه کافی شاپونه لاس په لاس اخلي او ځینې خلک له دې کافی شاپونو کورونو ته هم خالص وطني لبنیات وړي.
له خوسته مو د کافی شاپونو په اړه د نجیب الله خیل راپور اوریده. کافی لا هم په افغانانو کې د چای ځای نه دی نیولی. که چیرته په بهرنیو هیوادونو کې له یو چا چې د افغانانو له دود دستور سره څه ناڅه آشنا وي څوک پوښتنه وکړي چې د افغانانو په دودونو کې کوم یوه ته د خلکو ډېر ورپام کېږي، شای وار له واره ووایي چې کله سره کښېني او چای ته پرلتۍ ووایي. افغانان هم په خوښیو کې هم په غم کې چای څښي، هم په میلمستیاو کې هم په ستړیاو کې د چای پیاله پورته کوي. چای په ټوله نړۍ کې خپل اهمیت لري چې له همدې عمله هر کال د می یو بشتمه د چای د نړیوالې ورځې په نوم لمانځل کیږي. د ځینو راپورونو له مخې په ولسمه پیړۍ کې چې یو شمېر سوداګرو له چین څخه روسیې او نورې اروپا ته چای یووړ، افغانستان ته هم راوړ. وروسته بیا د بریتانیا تر واک لاندې هند څخه افغانستان ته سوداګرو چای راوړ، البته د روسیې لخوا هم چینایي چای افغانستان ته واردېده. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت څه باندې څلور کاله مخکې چې جمهوري نظام په کابل کې نو نسکوره شوی په یو راپور کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت د موندنو له مخې په کلنی ډول د یو شپېته میلیونه امریکایي ډالرو په ارزښت څلور څلوېښت زره ټنه شین چای او د درې څلوېښت میلیونه امریکایي ډالرو په ارزښت یوویشت زره ټنه تور چای له بلا بلو هی ودونو دغه هی واته واری دی شي. سره لدی چې افغانان دومره پیسې په چای ورکوي، په خپل هیواد کې د چای د کار د رای جولو په برخه کې لږ هڅې کړې دي. څو لسیزې مخکې د سولې په کلونو کې په کونړ کې د چای د کرلو کوششونه وشول، بیا د جمهوري نظام پر مهال ورته هڅه وشوه خو نیمګړې وه. البته یوه ښه هڅه چې په وروستیو کلونو کې دود شوې ده هغه دا ده چې یو شمېر خلک د زعفرانو چای څښي. که څه هم زعفران لا هم ګران دي، خو کېدای شي چې ورو ورو ارزانه شي او افغانان د چای له درکه د زعفرانو په مټ په کور بسیا شي. په اروپایي هیوادونو کې له مختلفو بوټو هم خلک چای جوړوي، مثلا له بابونه ګل څخه چې د افغانستان په پولو پټیو کې هر وخت راشین کیږي چای جوړیږي. خو په افغانستان کې تر اوسه له نورو بوټو د چایو د جوړولو هڅې خلکو نه دي کړې. د چای د څښلو دود په نړۍ کې توپیر لري. د هند په نیمه وچه کې چې اوسنی هند، بنگلادیش، پاکستان، نیپال او بوتان پکې راځي، تر ډیره له چای سره خلک شودې یو ځای کوي. ترکان او عربان بیا تور چای ډیر استعمالوي او ټینګ چای څښي. په اروپا کې تور چای نسبتا زیات دی، خو نن سبا په لسګونو ډوله چای په اروپایي بازارونو کې پلورل کیږي او له شودو سره یو ځای تور چای د انګلیسي چای په نوم مشهور دی. په افغانستان کې هم د چایو دود په ځینو سیمو کې له نورو بدل دی. په ځینو ولایتونو کې له چای سره د غوړې خوړل دود دي. په هغو ځایونو کې چې ګنۍ نه کرل کیږي تر ډیره نور خواږه شیان له چای سره خوري. په بدخشان، غزنی او یو شمېر نورو سیمو کې د شودو مالګین چای یو شمېر خلک خوښوي. خو د سوداګرو په وینا نن سبا افغانستان ته تر تور چای، شین چای ډیر واردې شي. او په دغو ورځو کې چې روژه مبارکه ده، حتما او تقریبا په ټول افغانستان کې تر روژه ماتي مخکې خلک د چای خام خوري، ځکه له ډوډۍ وروسته ممکن د مشانو تر هر څه چای ته ډیره سودا وي چې وایي چې آزادي
رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه ل آزادي رادیو.
د خبرونه په دې برخه کې شعر ته مخه کوو. سور رنگ په بیابان کې شعر د تصویرونو د شاعر نور محمد لهو شعر دی چې عادلی معیار لوسته او په خپل ژغې آزادي رادیو ادبي مجلې ته ڈالے کھڑے.
لامی ہم دے موشم توب سپیرو کچو کے ستاد کلو قدمونو خوک آواز آوری دل کیگی حادتی رو زمانو دغرو لشانه تک کسپین خوشبویی ستاد لاسونو حس کواما. دیوالونو لا هم ستا سندر شوی پت رازونه پا سینو که خپل ستلی او دکور رولی کرکی دی منتظری. فکر مکا وچی لاری هر سهیر شول تا دوانو او دکوچو پا هر الویشتا او دجوان پا هر یو نفس که لکسات نفس که گی. زمی لا پا قدیمی او زور کمیز که ستا دغیگش نوگما لکه زمزم پا لپوت کما. نو فکر مکا وچی لاری هر سه هیر شول ستا سیره او کلی نوم ده دی خار پا حافظه که لیکل شوی. خاطرات پا بختونو زور وردی او زمان کولی نشی. خاطرات لکه گلان پا تند شمال باندی باد باد کری. خاطرات زمانی لقایدو او از غن تار چخه آزاد دی، ځکه عشق لکه غاټول دی. د غاټول که وری بلشی رنگی بیا هم پا بیابان که پاتی کیگی.
لادلی مایار څخه مننه چې دا شعر آزادي رادیو مجلې ته راستولی وو. بل شعر لرو، دا عابدی سپوږمۍ شعر.
تکه جنت غواړي، جنت دې ستا وي، تک جنت غواړي جنت دې ستا وي د جنت ټولې کرښې او هغه ښکلې شیبې هغه سپینچکې مرغۍ هغه د ونو ښایست هغه بلبل او هغه خوږ بابیل هغه شودې او هغه سپین پیروی هغه روانې د شرابو ویالې هغه لمیو ډکې ډکې پیالې هغه د سپین کاغذ پر مخ نقاشي شوی انځور هغه د سپین کاغذ پر مخ نقاشي شوی انځور او هغه نور هغه د خدای پاک دیدار ته که جنت غواړې جنت دې ستا وي ته که جنت غواړې جنت دې ستا وي خو هغه سپېڅلې هورې درته بخښلی نشم ته که جنت غواړې جنت دې ستا وي خو په جنت کې به دې هوره زه یم خو په جنت کې به دې هوره زه یم
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري د نورستان په تقریبا ټولو سیمو کې د غورسی یا خوسی لوبې عامې دي. ځایي اوسیدونکي وایي د دغې لوبې د حفاظت او ودې لپاره کار نه دی شوی، خو دوی په خپلو مټو او پیسو له ورکېدو ژغورلې ده. د کانتیوا ولسوالۍ په مرکزي برخه کې چې په هوارو او غرونو کې د واورو سپین څادر خپور شوی دی، مځکه کنګل ده او هوا سخته سړه ده. څو تنو ځوانانو کمیسونه ایستلي دي او د غورسی لوبه کوي. د لوبې نندارې ته په سلګونو کسان راغونډ شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
دا د نورستان په کانتیبا ولسوالۍ کې د سپین واورو په منځ او یخې هوا کې د لسو په شاوخوا کې ځوانانو کمیسونه ویستلي او د غورسی یا غوسی لوبه کوي. په یاد ولایت کې د غوسی، غورسی یا خوسی د دودیز لوبې مینوال وایي په نورستان کې هر کال د ژمي په سړه هوا کې د غلوبه ترسره کوي او هر ورځ لیدلو ته په سلګونو کسان راځي. د نورستان قومي شورا مشر امیر محمد ولستری د دغې لوبې په اړه ازادي راډیو ته وویل:
غورسی یا غورسی په نورستاني ژبه کې ورته کوستر موش ورته وایي. کوستر خو په نورستاني کې همدغه غورسی ته ویل کېږي او موش یا موشیک یا موشه لوبه ته وایي. پس تاسو په نورستان کې دغه لوبه ډېر محبوبیت لري او ډېر اوږده تاریخ لري. ځوانان اکثرا همدغه ورزش باندې بوخت دي. داسې کیلی یا داسې آبادی به نه چې ژمی کې دوه درې لوبه حتماً چې هغه د غوسی مسابقه چې برگزار نشي.
د هغه په وینا د دومره لرغونی او د خلکو په منځ کې د مشهورې لوبې د ژوندي ساتلو او پرمختګ لپاره حکومتونو او وړوندو ادارو هیڅ کار نه دی کړی. په یاد ولایت کې د غوسی یا غورسی لوبو مسول خالد نوری هم راته وویل دغه لرغونی او دودیز لوبه ورته په میراث پاتې ده، خو تر اوسه یې د ودې او ژوندي ساتلو لپاره کومې ادارې همکاري نه ده کړې. هغه وایي همدا وجه ده چې د سیالیو لګښتونه له خپلو جیبونو ورکوي.
غورسی لوبه دا زموږ یو عنعنه دی. د ژوندي ساتلو دپاره ځوانان ډېر په شوق سره لوبې کوي. هر کلی یو یو ټیم یې هماغسې مطابق لوبې کوي. دولت کې خو د غورسی لوبې په هغه باندې کم داسې امتیازات نه راځي. هر ځوان شخصي مصرف کوي او لوبه کوي، او کوم چې موږ هم ټورنامنټونه چې بارګزارو هغه زموږ د شخصي جیب نه مصرف کیږي.
د غورسی لوبه د نورستان ترڅنګ په لغمان، ننګرهار او یو شمیر نورو ولایتونو کې هم ترسره کیږي. په ختیځو ولایتونو کې د شمشاد ننګیالي ټیم مشر قاری مجیب الرحمن ازادي راډیو ته وویل دوه کاله کیږي چې د هیواد په کچه په ترسره شوو سیالیو کې لومړی مقام ګټي.
او پروسه کال چې موږ هم د ټول افغانستان نه وګټه چې هغه ټول امکانات موږ ته اټک انرژي دغه کړو. او څه کال چې هم موږ ویکتور انرژي د چې هغه امکانات سره برابر کړو او لمر طلوع تلویزیون باندې خودل کېده، څه کال هم موږ د ټول افغانستان نه وګټه.
په نورستان کې د غورسی لوبې لوبغاړي او مینوال له حکومتي چارواکو غواړي چې دا لوبه دې هم د نورو لوبو په څیر رسمي کړي. که څه هم چې په ختیځو ولایتونو کې د اطلاعاتو او کلتور او اولمپیک ادارو مسولینو د غورسی لوبې د لوبغاړو د غوښتنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې د نورستان د اطلاعاتو او کلتور ریاست چارواکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې هڅه کوي د یاد ولایت ټولو دودیزو لوبو ژوندي ساتلو او پرمختګ لپاره اسانتیاوي چمتو کړي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو.
ایتالیایی هنرمند لیونارد داوینچی هغه څوک چې د مونالیزا به ساره نقاشي استلې ده، د رسامي پاړه وای انځورګری یو ډول چوپ هنر دی او چوپتیا د تفکر ژبه ده. رسم او خاطره دواړه لکه نور هنرونه سره اړخ لګوي، که څه هم رسامي په پنسلونو او مویک وو او خاطرې په کلماتو لیکو. خاطره یو ادبي ژانر دی چې لیکوال هغه پیښې صحنې چې په ژوند کې ورته پیښېږي یا په هغو کې ونډه لري او یا یې هم شاهد ولیکي. خاطره لیکنه د احساس د انتقالېدو غوره وسیله ده چې لیکوال کولی شي د خپل ژوند ښې او بدې پیښې، ماتې او بریاوې، تجربې او پیښې پکې بیان کړي. کره کتونکي د خاطره لیکنې لپاره یو شمېر وړاندیزونه لري. دوی وایي مخکې تر دې چې خاطره لیکي پیښې ته فکر وکړي. له دې څخه مطلب دا دی چې د ځینو شعرونو او لنډو کیسو په څیر لیکل مه کوئ چې له انجامه یې ناخبره یاست او د لیکلو په وخت یې پای ترلاسه کوئ. په خاطره لیکنه کې صمیمیت شرط ګڼل کیږي. یو مخ لکه د یوې ښه پیښې په باره کې چې بل ته په شفاهي ډول کیسه کوو، نو د مخاطب توجه به جلبو. د خاطرو د لیکلو لپاره زمانه او مکان مهم دی. په خاطراتو کې زموږ د زړو نقلونو په څیر لیکوالان داسې نه کوي چې یوه کیسه لویه کړي یا مصنوعي تلوسه پکې پیدا کړي. په خاطره کې خیالي شیان هم نڅایشي، یا په بله وینا واقعیت تخیل پکې محدود وي. هغه موضوع چې د یو بدلون سبب شوې ده په شی خاطرې بدلېدلی شي. کره کتونکي وایي چې په خاطره کې که چیرته لیکوال د خپل وجود دننه استراب له لوستونکي سره شریک کړي اغیز به زیات وي. کره کتونکي په دې باور دي چې خاطره یوازې د پیښې ثبتېدل نه دي، په پیښه کې د احساس شراکت هم، چې لیکوال د حواسو په مټ پیښه لیکي او د موضوع له پلوه هغه موضوع چې د یو تغییر سبب شوې ده په شی خاطرې بدلېدلی شي. دا هم مهمه ده چې خاطره پیل او یو پای ولري. په جرمني کې میشت افغان هنرمند اقبال ترنک چې رسامي کوي په وروستیو کې خاطرې لیکلې دي. مخکې تر دې چې له دوی څخه د خاطرو په اړه واورو، دا به ترې واورو چې نوې رسامۍ یې کړې دي که نه.
نوي کارونه شته، خو هغوی تر اوسه پورې نندارتون نه ده اخیسته. یعنی دلته به اوس همدا رقم دي چې کله یو نندارتون یو انځور یا یو هنري پروژه څوک مخته بیایي، بیا مخکې له دې چې نندارتون جوړ شي نه شي نشر کولی. یعنی تر نندارتون له مخه به یې نشي کولی دا نشر کړي.
یعنی تاسو چې دلته په جرمني کې ژوند کوي، یو ټولنه ده دغه په اساس باندې دغه څه کولای شي تر څو مو کار نه بشپړ شوی بیا نندارتون ته نه سي وړاندې کولای؟
یو تقریبا د 15 کال کېږي د افغانستان د معاصر هنرونو د مرکز غړی یم. تقریبا شپږ کال کېږي. نو دا مرکز چې د دې مشرتابه پروفیسور هراو مرزاد صاحب ده، چې د معاصر هنرونو دغه پروسه په افغانستان کې را شروع کړې. یعنې د افغانستان هر معاصر هنرمند چې وینو اتمن به د دې شاګرد تیر شوی وي، ځکه د کابل پوهنتون کې استاد وو او یوازینی ډیپارټمنټ چې جوړ شو د معاصر هنرونو هغه د افتتاح کو د جوړ کو په دغه برخه کې د ډېرې هڅې کړې دي. نو زما هم اوس ټول کارونه له دغې برخې سره دي، له همدې مرکز سره دي. هغه کنندارتون وی هم همدا مرکز نیسی، که مثال نور فعالیتونه وی هم همدا مرکز یې مخته بیایي.
د دې معاصر هنرونو له مرکز سره د جرمني د حکومت لخوا مرسته کیش؟
په دې سیده ول مرسته نه کیږي چې په مادي لحاظ باندې مستقیم مرسته ورسره وسی، مګر دلته دغه لري رسمیت لري، دولت سره ثبت ده او دغه د جواز لري. زور سره دغه د هنرونو په برخه کې هم ورسره کار کوم. نور دغه اجبار او د نشرات په برخه کې اوس مهال په د نشرات مسؤل یم، البته په دغه برخه کې ورسره کار کوم.
د نشرات په برخه کې تاسو څه کوئ او د اجبار په برخه کې څه؟
جرمنی انګلیسي او دریز به خاص مو جن پوسټونه کې جن مواد برابری دغه بختو ته بارو دغه د نشرات په برخه کې مسائل دي. مثال د مرکز پانی سيتي د میډیا پر مخ باندې ټولنی د رسنۍ پر مخ باندې د نن داتونو نجریانو نشري کوي. مثال د مختلفو بهرنۍ او دسي هنرمندانو چې موجودات یې موږ له افغانستان سره ورته والی ولري له فکري لحاظ د هغوی معرفي ده یا د اثارو معرفي ده. نور افغان هنرمندان معرفي کوي په دې برخه کې چې معاصر هنرمندان د افغانستان چې دي هغه معرفي کېږي. اوسني ژوندي هنرمندان چې دي دا پکې معرفي کېږي او دغه برخه مخ ته وړل کېږي.
ترنک صاحب که ستاسو شخصي کارونو ته راشم، تاسو په فیسبوک کې لیکلي دي چې په لسګونو خاطرې مو لیکلي. دا دواړه هنرونه رسامي او خاطره لیکنه د انسان د احساساتو او تجربو زیږند دي، خو لارې بیلې دي. په خاطره کې احساس ته کلمات په مټ شریکو او ممکن احساسات په مستقیم شکل د کلمات په مټ انتقال کړو. څرنګه همداسې نه ده؟
یو په دې چې دلته جرمني لهارې واقعي سره مخ کېږم، لهارې او برفورد سره مخ کېږم، له پیښې سره مخ کېږم. د مستقیم وطن را یادېږي هره ورځ دا پېښه جریان لري. مثال ته زه ماشومان ګورم چې د مکتب سیستم یې ډېر منظم وي، ما ته خپل کوچنیوالی را په یادېږي او د افغانستان ماشومان را په یادېږي. مثال زما د خپل مکتب دوره را په یادېږي چې ما څنګه دوره تېره کړې وه.
دلته هغه سوال دا و، اوس مثلا په رسم کې په رنګونو باندې یو احساس ترته پیدا شوی دی، هغه انتقالوي، لیکن په خاطرې کې په کلماتو باندې انتقالوي. کله چې ته د ورځې په جریان کې رسامي کوي او مازدیګر کور ته روانې، بیا یوه خاطره در په زړه کې شي، نو هغه کلمات بیا راځي او کنه په کلماتو پسې ورځي او یو څه لټه پسې کوي، ځکه چې دلته خو بیا رنګونه نه دي.
کومه پیښه چې په مخه راځي تصادف کې راځي، په لاشعوري ډول ورسره مخ کېږي. د دې لیکل لومړی یادی وي، ساده یې لیکم، ټول تیز تیز یې لیکم، یعنی په هغه دقیقه یا په هغه صحنه کې دی ته زه ډېر پام نه کوم چې باید هغه د اثر یا د لیکنې هغه اول ځل لیکل چې دا هغه نه باید هنري وي. ډېر تیز یې لیکم، را سره نوټ کوم، یا بیس کور ته ولاړم دې کلمو ته پام کوم. مثال هفته کې یوه ورځ ځینې تېرې خاطرې را ولم چې په هغو کې ځینې کلمې وي هغه ډېرې ښې ښې ښایسته پکې راځي، دغه د خاطرې کمپوز ډېر ښه جوړوي، نو بیا هغه ورته انتخابوم.
رسم هم ترنک صاحب ګوره کرکټر لري او خاطره هم، تاسو ته تغییر څه ښکاري؟
کله چې درسم درسامي د کرکټر اړخ ته ځو، موږ مجبور یو چې معاصرې انځورګرۍ ته مخ ور واړو. کنه درسامي کې کرکټر څه ده؟ ځکه که عادي انځورګرۍ ته راشو، عادي هنر ته راشو، نو په دې کې یو هنرمند شیندلی کار کوي، یو مشخص کرکټر نه یې پکې معلوم، یو مشخصه لاره نه یې پکې معلوم. او که چیرته معاصر انځورګرۍ ته راشو چې پر هغه باندې ریسرچ کېږي، پر هغه باندې مطالعه کېږي، او یو موضوع مخته راتلونکی او تیر پکې لري، یعنی هغه جریان پکې لري، یو منظم حرف لري، هلته موږ کرکټر جوړولی. مثال په انځورګرۍ کې زه له د چرګ له پښو څخه ډېره استفاده کوم، دغه د چرګ له پښو څخه ډېره خاطره لرم، دا زما د انځورګرۍ کرکټر ده.
وبخښئ، دا د چرګ د پښو کیسه مخکې هم تاسو ازادي راډیو ته له ما سره په خبرو کې له ما سره شریکه کړې وه، که په دغه برخه کې یو څه توضیح ورکړئ چې اورېدونکي پرې پوه شي.
د چرګ د پښې کیسه چې ده، دا خو یو ځل مې کړې وه، زه به پر دې باندې په ادامه بیا وغږېږم.
مهرباني.
دا خو داسې کومه واقعه چې زه ورسره مخ شوی یم، اوس له چرګ څخه کوم هدف چې ما اخیستی دی د دې استقامت ده. په دونه واړه سر باندې، په دونه کمو مازغو باندې دی دا هیڅ لري چې زما زره لوی شوی چیرې یم، یا مثلا زما ځای چیرې ده، او بیرته هغه ته زره وګرځېږم، خپل ځای ته زره وګرځېږم. بیا به ماته په ذهن کې دا د افغانستان ځینې سیاسي مسایل راګرځېږي چې دوی ولي تر اوسه پورې لا هم د خپلو فکرونو د پښو پړې نه شي کوي او خپل ځای ته نه راځي. نو په دغه احساس باندې اوس هر چیرته د چرګ پښه کار کوم،
تر نکسب دغه د استقامت موضوع چې تاسو یادوي، څه فکر کوي چې کله د چرک پشي رسموي او یا په یو رسم کې دغه برخه ته اشاره کوي او یا دغه برخه هم انځور کړي ده، ستاسو د رسم لیدونکي به ولې دا احساسوي چې دلته د موضوع د استقامت
د انځورونو د پیژندنې لپاره یا مثلا پیژندنې لپاره دا د انځورګرۍ په برخه کې که چیرته موږ وایو چې ټول باید په پوه شي، په هغه صورت کې سخته ده او لیدونکي ته ډېرو کم لیدونکي به په دې پوه شي، په هغه صورت کې پوهېږي چې دوی ته سوال پیدا کړي، یعنې کنجکاوه لیدونکي دوی په پوهېږي که نه، هغه لیدونکي چې ده ته همیشه پوښتنه پیدا کېږي دغه د چرک پښه دلته څه کوي،
دلته اوبه دلته اوس للو سره په ادبیاتو کې مثلا د سمبول موضوع ده، هغه لیکوال خلق کړی وي او کېدای شي چې څوک پرې پوه نه سي، لیکن نقش یې وي په هغه اثر کې چې ولې دغه شی تاسو د چرک د پښو په رسم کې چې په یو بل رسم سره مودا یو ځای کړي هغه نقش پرېږدي؟ نه،
یعنی
خپله د چرک د پښې رسم نه له نقش مطلب ده څه که یو سمبولیک لیکنه څوک کوي یو شی تکراروي په هغه یو لیکنه کې هم که په شعر کې که په کیسه کې که څوک سمبول کاری، سمبول مثلا یو څوک چرک په سمبولیک ډول باندې راولي په داستان کې همدغه مفهوم یې استقامت مفهوم ترې واخلي، دا په همغه کیسه کې بیا بیا تکراروي، بیا بیا چرګ یادوي، دا یو ډول دی. بل ډول یې دا دی چې د استقامت مفهوم په همغه لیکنه کې ځای په ځای کوي. تاسو څه کار ورسره کوئ؟
زه که چیرته مثلا په انځورګرۍ کې پورتریت وي، یا مثلا د چیری انځورګرۍ، یا مثلا یو بل تخیلي انځورګری وي چې په هغه کې فیګور داخل وي، فیګور دا د انسان پوره بدن شي، یا د ځینو نورو شیانو کامل تصویر وي، هلته د مثال که پښې او لاسونه پکې راځي، زه عادي د انسانانو پښې او لاسونه نه پکې راځم، هغه دا بهترین ځای دی چې د چرک پښه پکې وکاروم، ځکه دا یو ازادي پکې لرم. او مثال ونې دي، د ونو پاڼې، د ونو خاکونه ټولې د چرک پښې وي، سره له دې چې ونه معلومیږي چې دا ونه ده، او دغه د چرک پښه په دغو ځایونو کې په تکرار کې راځي.
دلته بیا لیدونکی دا درک کوي چې نو ولې ونې له چرک سره څه، یا د انسان پښې ولې د چرک دي، هماغه یو ډول تکرار راځي په بل ډول. دا د خاطرو په برخه کې یو پوښتنه مې ذهن ته راغله بیرته. خاطره صریح بیان دی، که چیرته خاطره څوک داسې ولیکي لکه خاطره سې ویني نو خوند زیاتیږي، لکه رسم سې وینو په خاطره لیکنه کې دغه اړخ ته ورپام سوي دي، ورپام ورته کړی ده
په خاطره کې شیبر صاحب، یعنی دا اړخ ته ما د خاص پام نه ده کړی، یعنی یوازې دومره ده چې هغه څه چې ما لیدلي دي، کتلي مې دي، هغه مې راټول کړي.
دغه خاطرې دا ډول لیکلي دي لکه څوک سي یو فلم ګوري، لکه څوک سي ترنک پکې ګوري، سي دلته ولاړ هلته ولاړ، دغه شی دغه سي احساس کو، هغه شی داسې احساس کو، او کنه وینا مو وینا پکې ډیره ده. مثلا وینا څه شته وای، ما د کافي دکان ولید، د کافي دکان یې شایسته جوړ کړی و، او دا شایسته ته معلومه نه ده څه شی ده، لیکن کچيري دغه دکان د دا رقم انزور هغه کړی وي، د دې دکان په باره کې د معلومات داسې ورکړی وي چې د کافي د دکان مخې ته مې سپشمې وتخنېدې او د کافي بوی مې احساس کو، او بیا لیکي چې څراغونه پکې مړه کېدل او بلېدل او یو شنه څراغ ته ودرېدم. دا بیا داسې لکه رسم او خلک دا خاطره احساسوي. تاسو ورته دغه ته پام کړی؟
ډېر زیات. بله، تصویري خو چې زه وایم چې تصویر نه وي پکې، په هغه صورت کې لوستونکی خوند نه شي ځینې اخیستی. په خاطرو کې چې زه مثال خواشینی سوی یم، یا مثلا په کومو ځایونو کې ډېر زیات خفه سوی یم، یو مرض پر ذهن مې ډېر فشار راغلی دی، یا مثال په کومو ځایونو کې مې ډېر خندلی دي، هغه ټول کرانغاړم او رانغښتې مې دي.
د دې خاطرو په برخه کې لکه څرنګه چې رسمونه دا بورسونه لري، رنگونه لري، دا آبی رنگونه لري او دا نور رنگونه لري، کنه تخته لري، نور نمانه مانه دسته سی چه چه لري، خاطره لیکل اغه لري، کلمات لري، په دې کلماتو کې کچیری صفات او قیدونه زیات سی بیا للیدو وزی زما مطلب داو یعنی کچیر تاسو ایسی مخیم دی کلمه اشاره مثلا دیر میزرپ تانگو دا دی تردی شداده سی اولی که سی کرکی تا ودر ایدم پرده می کش کرد بیرته می پرده بنده کرد څنګه په خاطرو کې موږ غوښتل ته پام کړې
هغه کوم مسایل چې هغه ما دشي ډول باندې لیکلي دي چې بر سم سي کوم سي دا ټول مسایل پکې دي لکه څنګه چې مخکې یادونه وکړه مګر دا سي ولې مې پکې لیکلي دي یا ولې دا ټکي ته اوس تاسو را پام کو یعنی په دې پسې نه یم ګرځېدل مثال دا چې وایم یو اماتور انزورګر ده یو اکیډمیک ده کنه زبا په خاطرو کې دشي وای ما چې د خاطرو په برخه کې اماتوري ما ځکه ما ادبیات لوست نه دي البته د اماتور انزورګر سي ده دا هم ډیر په تخنیک کاروي یعنی د هغه ټول مسایل چې کاروي د مثال رنگونه پر خپل ځای وکاري که کایسته کمپوزیشن ورته جوړي ټول مسایل ورته جوړي خو دای نه ځینی خبر چې دا ما ولې دلته کار کړی دي یا دغه اړخونه ما ولې فکر اخیستی دي
ل اقبال ترنک څخه مننه لحمدی مرکه سره د دې اونۍ اوسادي راډیو مجله ران غاړم زه احمد شیبر اجازه اخلم په مخه موشه